سونک زای باشین. سونک زای صاحب خوش آمدین.
مننه کوم ستار فروغ وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغانستان د سولې روانې هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې د سیمې په دې سفر کې تر ډیره د پاکستان له لورې کیدونکي اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. په بلخ کې د ځمکني ترانسپورت عواید څه کال 40 میلیونه افغانۍ زیات شوي. بهرنی راپور هم اوري چې ترکی څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه وکړه. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د دب خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلې دندې تر څنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي او لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د دغه خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلي خلیل زاد د یکشنبې په ماښام پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې دي. نوموړي لیکلي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د سیمې اوسنی سفر یې بشپړ کړ او په دې سفر کې د کوربه هیوادونو د هرکلي او لیدنو ستاینه کوي. ښاغلي خلیل زاد د جنوري 8 نیټې دا سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، چین، هند، افغانستان او پاکستان ته ولاړ. تر دې یوه ورځ دمخه پاکستاني رسنیو ویلي د ښاغلي خلیل زاد او پاکستاني چارواکو ترمنځ د لیدو پر مهال په پاکستان کې د امریکا او طالبانو د استازیو د لیدلو خبره مطرح شوې ده. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د امریکا له استازي سره په اسلام آباد کې نه ګوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلې دندې تر څنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني د یکشنبې په ماښام د کورنۍ چارو وزارت ته ولاړ او هلته یې دا سپارښتنه وکړه چې د کورنۍ چارو د نوي وزیر تر معرفي کولو پورې ښاغلی محب د دغه وزارت چارې پر مخ وړي. د دې پرېکړې هدف د دغه وزارت د کارونو د خنډ مخنیوی ښودل شوی. د اعلامیې له مخې ولسمشر غني ویلي هغه پروسه چې د امرالله صالح د مدیریت په دوره کې پیل شوې باید دوام وکړي او وایي پرېکړې باید د فرد نه بلکې د ادارې لخوا ونیول شي. تر دې درې ورځې مخکې امرالله صالح د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر په توګه له دندې استعفا وکړه او د ولسمشر اشرف غني په نوې انتخاباتي جرګه کې د لومړي مرستیال په توګه ونومول شو. په خوست ولایت کې د ګوزان واکسین درې ورځنی کمپاین نن پیلېږي. دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ګل احمد شاه لکنوال ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپاین کې به شاوخوا 3,5 لک تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
د تلوی په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. 3,5 لک ماشومانو ته موږ واکسین تطبیق کوو.
په خوست د عام روغتیا چارواکو له مدني فعالانو، دینی عالمانو او قومي مخورو د واکسینونو د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډیری په کندهار، ننګرهار او کونړ کې وې. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي. بیروت دغه راز د یو عربي بانک د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریې او یمن په څیر د جګړه ځپلو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون تېره ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیايي 4 کلنۍ غونډې د پرانیستلو پر مهال دا غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي له هر ممکن اقدام څخه په استفادې د سوریې د کډوالو د خوندي بیرته ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. اوس مهال 5,600,000 سوریایي وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې په دې کې لبنان د 1.5 میلیونه سوریایانو کوربه دی. ډیری دغه کډوال په سخت حالت کې ژوند کوي او د لبنان لپاره چې په خپله له وړاندې له اقتصادي کړاوونو سره مخامخ دی ستونزې نورې هم ډیرې کړي دي. د سوری پلازمینه دمشق کې تیر ورځ یو چاودنه وشو چې په خپل ډول کې بې سابقې برید بلل شوی. د سوری د بشري حقوقو د سهار اداره چې مرکزی په لندن کې دی راپور ورکړ، د دمشق جنوب کې پوځي استخباراتي دفتر ته څیرمه یو لویه چاودنه وشو چې څو تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. دغه اداره وایي په چاودنې پسې د ډزو غږونه هم واورېدل شول. د سوری دولتي خبري اژانس سنا بیا تیر ورځ ناوخته راپور ورکړ چې یو لوی چاودنې د دمشق جنوب ولړځو چې مرګ ژوبله نه درلوده. راپور وایي د پیښې په تړاو یو تروریست نیول شوی دی. په یو بل شمالي ښار افرین کې هم یوې حملې درې تنه ووژل او نهه نورې ټپیان کړل. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتې. دا مظاهرې پرون د یونان د حکومت د هغه توافق په اعتراض پیل شو چې د خپل ګاونډي مقدونیې سره یې د مقدونیې د نوم د بدلون په اړه کړی. اعتراض کوونکو د بلوازد پولیس په ډبرو وویشتل. پولیسو هم چې پارلمان ته یې د هغوی د ننوتلو مخه نیوله له اوښکې بهوونکي ګازه استفاده وکړه. په دې مظاهرو کې نهه پولیس افسران ټپیان شوي. د یونان د صدراعظم الکسیس سیپراس حکومت د مقدونیې له صدراعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي او اتن په بدل کې په اروپایي اتحادیه کې د مقدونیه د شاملېدو له مخالفت څخه لاس واخلي. د دوو هیوادونو د نوم پر سر د واله دې قبل ده چې د یونان یو سیمه چې له مقدونیه سره پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نومیږي. په راتلونکي کې د احتمالي سرحدي سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو پریکړه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روان دي. زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر د پای ته رسیدو خبره کړې، ویلي چې داسې اقدامات د پاکستان لوري کېدونکي دي چې ښې پایلې به ولري. اخوال انسګراهم هم چې امریکایي سناتور دی پاکستان ته تللی او له صدراعظم خان سره یې کتلي دي. افغان حکومت په دې اړه وایي
تمام مدعا چې ټول امریکایي مقامات همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملي به ماتار بسي موږ دغه هرکلی کوو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی حفیظ الله هاشمی وایي که د کمیشنرانو لرې کول د قانون له مخې ترسره شي دوی ته د منلو وړ دي. دا هم اوري چې په بلخ کې د ځمکني ترانسپورت عواید سږ کال 40 میلیونه زیاد شوي دي.
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 91 میلیون بوده که 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
دو نیز پروگرامون حمله رو ده انصاف پلاتکی او رکشوی عزیزان. رازول لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روان دي. هغه دا هم زیاته کړې چې د سیمې په دې سفر کې تر ډېره د پاکستان لوري اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه دغه پیغام داسې وخت لیکلی چې امریکایي سناتور لینډزي ګراهام د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ټینګار وکړي چې د پاکستان له اعظم خان سره وګوري څو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې پیاوړې شي. د افغانستان حکومت د دغو څرګندونو هرکلی کړی. تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې سیمې ته خپل اوسنی سفر یې بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. ښاغلی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې تر ډېره د پاکستان له لورې اقدامات داسې دي چې کولی سي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلی خلیلزاد په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد د جنوري له اتمې څخه سیمې ته سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې یې عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو با نفوذ جمهوري غوښتونکی سناتور د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره تر لیدو وروسته وویل چې د امریکا له ولسمشر څخه به وغواړي چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هر څومره ژر چې امکان ولري وګوري.
To meet with the prime minister as soon as practical.
زبه هغه وهڅوم چې له صدر اعظم سره هر څومره ژر چکیږي عمل نو ګوري. فکر کوم سره جوړ راځي یو ډول شخصیتونه. پر صدر اعظم خان په ټول سيزو کې په تیرو لاسو شلو کلونو کې له طالبانو سره د بخلاینې پر سر انتقاد کيده. هغه سم وو. یو څه چې زه وایم دا د جګړه په افغانستان کې د بخلاینې لاري ختميږي.
Is that the war in Afghanistan will end through reconciliation.
ګراهام عمران خان یو داسې نوی شریک وباله چې د ده په باور کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې رښتونې مرسته وکړي. لنسی ګراهام وایي عمران د بدلون هغه عامل دی چې زه یې په تمه وم. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وایي فریدون خوځون تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې عمران خان هغه کس وباله چې د افغانستان د قضایاو په اړه یې ښه نیت ښودلی او د سولې هڅو په برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. ښاغلی خوځون د ولسمشر ټرمپ او د عمران خان د لیدو په اړه د لنسی ګراهام د ګندونو هر کله وکړ.
موږ په دې برخې د امریکایي سناتورانو لږه هڅه هر کله کوو او تاسو مودعده چې ټول امریکایي مقامات چې هغه د کانګرس ته یا نظامی چارواکي دی او یا سیاسي چارواکي دي همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملی به ماتال بسي موږ دغه هر کله کوو او تاسو مودعده چې دغه فشارونه نور هم ډیر شي.
لنسی ګراهام د اکشن بپرز په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره هم د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسلې خبرې وکړې، خو تر اوسه د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. قریشی تر دې ورځ د مخه وویل چې پاکستان هڅه کوي د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربته وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی ویاند حفیظ الله هاشمی وایي که د کمیشنرانو لرې کول د قانون له مخې ترسره شي دوی ته د منلو وړ دي. ښاغلی هاشمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه تر اوسه کمیسیون ته څه نه دي ویلي، خو وایي د کمیشنرانو له لرې کېدو سره ممکن راتلونکي انتخابات هم په خپل وخت ترسره نه شي. بلخوا د انتخاباتو د کمیسیون ځینې پخواني غړي وایي حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونو په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپور لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر حفیظ الله هاشمی د غو راپورونو په خبرګون چې حکومت د انتخاباتو د کمیسیون کمشنران بدلوي وایي که د کمشنرانو لری کول د قانون لمخې وي کمیسیون ته د منلو وړ ده.
قانون انتخابات د مورد صراحت دره
دی وایي د انتخاباتو قانون په دې اړه وضاحت لري او د کمشنرانو د ازل او ټاکلو موضوع پکې روښانه ده، نو که دا کار د قانون لمخې ترسره شي تبن چې مونږ یې منو. له دې وړاندې ځینو باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو د وروستیو نتیجو له اعلان وروسته به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اوسني غړي له وظیفو لرې شي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، دا هم ویلي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دې پریکړې ته رسیدلې چې د چنګاښ د 9 نیټې د ولسمشر زو انتخاباتو مدیریت نوي کمیشنران وکړي. د امریکا سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل یوه اړتیا ده. د وړاندې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یافیف هم ویلي په هغه صورت کې چې کمیشنران د قوانینو په ماتولو تورنیږي ولسمشر د هغوی د لرې کېدو واک لري. د یاد بنسټ د مشر یوسف رشید په وینا اوسنیو انتخاباتي کمیسیونونو په ډیرو مواردو کې انتخاباتي قوانین مات کړي دي. د کمیسیون په داس حال کې چې د ولسی جرګې انتخابات لا نه دي بشپړ کړي، د راتلونکي کال د چنګاښ د 9 نیټه د ولسمشرۍ، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. د کمیسیون غړي حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل په کمیسیون کې د بدلون له کبله به دا نیټه هم ضربه وویني ځکه د ده په وینا نوي څېرې ډېرې تجربې ته اړتیا لري. له دې سره د جمهور رئیس سلاکارو د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی غړی عزیز بختیاری هم وایي چې په کمیسیون کې بدلونونه به ستونزمن کار وي.
اگر با همی کمیسیون با همی وضعیت اگر طرف انتخابات بریم هم مشکلات
دی وی کا لمده کمیسیون سره په همدی وضعیت کې انتخابات او تولاړ شوه به هم جدي ستونزې لري ولی په کمیسیون کې لاس وهنه لدی او مستر خطرونه لري باید حکومت د همکارۍ هڅه وکړي دوی ته لازم بودیجه ورکړي او په همدی ډول نور مرسته ځکه تر ټولو مهمه دا چې انتخابات باید په هیڅ وجه ونه ځنډول شي که څه هم حکومت بیا بیا د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاس وهنه رد کړي خو ښاغلی بختیاري وایي په ځینو واردو کې په کمیسیون د فشارونو او د زورواکو د مداخلو له کبله ستونزې رامنځته کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
پرون د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې وروستۍ ورځ وه. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ټیمونه به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او علومو استاد ودیر صافي دغه شان وویل د ولسمشرۍ دورې په ختم سره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله باید نور خپل دفتر ته ولاړ نه شي ځکه کاري موده یې ختمیږي. له ښاغلي صافي سره زموږ همکار حسیب تلاش مرکه کړې.
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپلو معاونینو د اعلانولو ټاکلو د دو په نظر کې نیولو سره او په خپله د دوی د کارونو سوابقو په نظر کې نیولو سره ما په فکر چې د قوي ترین دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
په قانون کې هم د حقوقي لحاظه د ولسمشر کاري موده وضاحت لري خو اجرایه ریاست که څه هم په پیل کې او د جوړښت را په دې خوا دغه اندېښنې او دغه انتقادونه وو چې دا قانوني ځای نه لري. اوس به د کار دوام په اړه باندې قانوني یا هم حقوقي موقف څه وي؟
بالکل دا اجرایه رئیس د استعفا سره او کاندیدولو سره ریاست جمهوری ته خپل ځان د اجرایه ریاست د عهده نه فارغ دی او نور هغه دفتر ته نشي تلی او د قانون اساسي په اساس باندې هم دا حق ورته نه دی ورکړ شوی ولې چې دوی یو موافقتنامه کړې وه تر ختم د ریاست جمهوري د دورې پورې نو بیا چې دی کاندیدېږي دا ورسره وظیفه یې دوام تر ختم تر نوي رئیس جمهور د ټاکلو پورې دوام دې کوي. امر رئیس جمهور واضح دی په اساسي قانون کې هغه د نوي رئیس جمهور ټاکلې پورې کولای شي چې خپلې دندې ته هم دوام ورکړي.
تر ډېره پورې کومو نوماندانو چې تر اوسه پورې نوملیکنه کړې ده که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د هغوی د قوانینو پر اساس باندې له دوو معاونینو سره تللي دي خو وړاندې له هغې یا هم وروسته له نوملیکنې څخه دوی په خپل ټیم کې ځینې توافقات کړي دي چې درې معاونین به لري، اساسي قانون به تعدیلوي، دغه راز اجرایه ریاست به د دوی په راتلونکي حکومت کې وي. څه فکر کوي دا څومره عملی او قانوني اړخ لري؟
اوسنی شرایطو کې او د همدغه قانون اساسي چې برحال مریول اجرا دی دې په اساس باندې دا بل پوسټ سره توافق کول یا دریم معاون انتخابول دا دوی شخصي آینده کار دی که دوی رئیس جمهور چې قانونیت ورته ورکړي اساسي قانون تعدیل کړي د قانون په اساس باندې بیا دا حق لري دا کارونه وکړي.
د پوهنتون استاد ودیر صافی و چې د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له ازادي راډیو سره غږېد. په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت د ریاست مسؤلان وایي په 1990 کال کې په عوایدو کې څه باندې 40 میلیونه زیاتوالی راغلی. پخوا به دغه عواید 2.5 میلیونه افغانۍ و خو اوس دغه شمیر زیات شوی دی. دا اداره وایي په مزار شریف ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې د ورکولو په هدف هم هڅه کوي څو 4 نوي ځمکني ترمینلونه جوړ کړي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ ریپورټ را لېږلی.
په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت ریاست مسؤلان وایي چې په 1990 کال کې په عوایدو کې کابو 40 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دې ریاست مشر مصطفی سروش ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د عوایدو مجموعي شمېر 1 میلیون افغانیو ته رسیږي چې دا رقم په 1990 کال کې څه باندې 2.5 میلیونه افغانۍ و. مصطفی سروش وویل
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 در حد 91 میلیون بوده که حدوداً 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
در بلخ د ځمکني ترانسپورت مشر وایي چې په دې ولایت کې د شته نامنیو له امله د سوداګریزو فعالیتونو کچه کمه شوې او د مسله سبب شوې چې د ځمکني ترانسپورت په وسیله د تجارتي توکو لیکت را لیکت کې هم کموالی راشي. مصطفی سروش وایي چې د نامنې له امله د سمنګان له درېسو فلسفلۍ څخه مزار شریف ته د ډبرو سکرو په لیکت کې کموالی نه وای راغلی. اوس مهال به د بلخ د ځمکني ترانسپورت ټولیز عواید په 1390 کال کې څه باندې 3 میلیون افغانۍ وو.
نامنیا نمی بود ما میتونستیم هر اکثر در حدود 100 میلیون میتونستیم عواید کنیم، نه تنها در مسیر دریسوف است بلکه در مسیر ولایت بلخ و شبرغان. ای هم متاسفانه یکی از ساحات است که ماسیب پذیر است.
د بلخ د ځمکني ترانسپورت مسئولان وایي چې هڅه کوي مزار شریف کې د سړکونو د تنګوالي او د ترمینلونو د نشتون له امله په ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې ستونزه چې خلک ترې شکایت لري ډیر ژر حل کړي. د بلخ د ځمکني ترانسپورت مشر مصطفی سروشوایی په همدې منظور په مزار شریف کې د ځمکني ترانسپورت لکه وړو ګاډو او ترکونو څلور نوي ترمینلونه هم جوړ کړي. موجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوریا اورو.
برتانوی د لمل ورسپانه د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله بیا سیالۍ ته راووتل. د لمل لیکي غنی او عبدالله د ولسمشری یوې بلې دورې ته وروسته له هغې ځانونه کاندیدوي چې دواړو د امریکا په منځګړیتوب د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو پر سر د لانجې د هواري په نتیجه کې په خپلو کې حکومت سره وویشه. د ډلمل په لیکنه غنی پرون په خبرو کې په دې تاکید وکړ چې یو قوي دولت کولی شي چې په افغانستان کې هغه ستونزې پای ته ورسوي چې دا هیواد له تیرو 40 کلونو راهیسې ورسره مخامخ دی. له انټرنیټ آنلاین خبریدونکو امریکایي سټارز اند سټرایپس خبرونه هم د افغانستان د ولسمشری لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دغه انتخابات چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره شي ورسره هم مهاله د امریکا متحدو ایالتونو هم په دې هیواد کې د 10 جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې انتیزې کړې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره څو ځلې کتلي او هڅه کړې چې هغوی د سولې خبرو ته کینوي. خبرونې د سولې په اړه د ولسمشر غنی هغه پرونۍ خبره هم راخیستي چې ویلي دي سوله راولو خو ګدایي نه کوو. غنی له طالبانو سره له قید و شرط پرته د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی. خدای هم ویلي چې د سولې جوړ جاړی شرطونه لري، خو طالبانو بیا بیا دا خبره کړې چې په اوس وخت کې که خبرې کوي هغه به یوازې او یوازې له امریکا سره وي، نه د افغانستان له حکومت سره. په دې وروستیو کې له امریکا سره هم په خبرو کې ستونزې راولاړې شوې دي. له 10 کلونو جګړې وروسته طالبان په دې کې پاتې راغلي چې ټول افغانستان ونیسي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې تر دې صدیق لاندې د ځینو عواملو یادونه کړې او لیکي طالبانو له کلونو راهیسې د سولې له خبرو کولو ډډه کړې او هیله مندي چې یوه ورځ به کابل ونیسي. هلته به ډیموکراتیک دولت رنګ او پر ځای به بیا خپل هغه پخوانی د 1989 کال افراطي رژیم واکمن کړي.
ترکی څارنوالانو د استانبول په ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه وکړه. دغه ترکی کس چې متین توپوز نومیږي په 2018 کال کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او زنداني دی. نوموړي د هغو پولیسو افسرانو سره د اړیکو درلودو په تور زنداني دی چې د ترکی چارواکو په خبره له فتح الله ګولن سره یې مخامخ اړیکې درلودې. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د ترکیې څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ یو سیمه ییز کارکوونکی متین توپوز د ترکیې د حکومت د سقوط په هدف په جاسوسۍ مجرم ګڼلی او د هغه د ابدي حبس غوښتنه کړې ده. د متین توپوز پر وړاندې په اتاویا پانو دوسیه کې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لاسته ورغلی لیکل شوی چې توپوس په 2013 کال کې د پولیسو یو شمیر افسرانو سره ډیر نږدې اړیکې درلودې چې همغه کال د فساد ضد تحقیقاتو سبب سول. په دې کې لوړ پوړي حکومتي چارواکي هم شامل وو. د ترکیې حکومت فتح الله ګولن په هغه څه چې انقره یې په 2013 کال کې عدلي کودتا بولي تورن کړی دی او د ګولن شبکې ترهګر وبلله. ګولین د غرض د 2014 کال د حکومت پر ضد ناکامی کودتا په پلانولو هم تورن دی، خو دغه امریکا میشت مذهبي مشر دا تورن رد کړی دی. د ترنبلانو د اداله مخې متین توپوس چې په استنبول کې د امریکا په قونسلګری کې د ژباړن او د نشي توکو په برخه کې کار کوه، چارواکو ته ویلي چې له څو پولیس افسرانو سره یې تماسونه نیولی دی چې ویل کېږي له فتح الله ګولین سره یې اړیکې درلودې. ترنبلان وایي د توپوس دا اعتراف د هغه د جرم څرګندوی کوي او هغه مهال له پولیسو سره د اړیکې د له کاري صلاحیتونو څخه پورته وي. اسوشیټډ پرس خبري ایجنسی نه دی توانېدلې د توپوس د مدافع وکیل ستاپ سره واخلي. ټاکل شوی د دې قضیې وروستۍ پریکړه د محکمې یو قاضي وکړي. د ویلو د چې په غو شاوخوا دیر شو کسانو کې چې د متین توپوس پر ضد یې دعوه کړې ده، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیې د کابینت څو پخواني وزیران هم شامل دي. د 2018 کال په اکتوبر کې د توپوس په نیول کېدو سره د امریکا او ترکیې اړیکې ترینګلې شوې چې سبب سو دواړه هیوادونه د یو بل غړو ته د دوو میاشتو لپاره ویزې وڅنډوي.
ازادي راډیو ته غواګاست. د هلمند نادلي د بيزي شوي کورنۍ سره مرستې پیل شوې. دولتي مسولین وایي مرستې به دوام ولري، خو خلک وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې وران شوي کورونه، پلونه او لارې رغول غواړي. په دې اړه تفصیل د الیاس دایي په ریپورت کې چې د خلکو په غږ پیلېږي.
د نادلي ولسوالۍ د ودانۍ په انګړ کې د یو نیم سل کورنیو دپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش پروګرام ته د دولتي مسولینو ترڅنګ ګڼ شمېر ملکي کسان چې ښځې هم پکې شاملې دي راغلي دي. دوی خپل نومونه په لستونو کې ګوري چې مرسته ورکول کېږي که نور هم انتظار پاتې سي. د نادلي ولسوال وایي دا د هغه منظمو مرستو بهیر دی چې د نادلي د بېځایه سو کورنیو دپاره تر یوې اوږدې خو دقیق سروې وروسته پیل سو. محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل دا مرستې د 350 کورنیو دپاره دی چې په نوبت به سرویسو کورنیو ته ورکول سي. ولسوالۍ د ویش بهیر شفاف وبله او متضررو کورنیو ته د مرستو د رسولو اطمینان ورکړ.
فلحال د یو نیم سل کورنیو دپاره ده او دا لړۍ جریان لري. تقریبا موږ د 450 کورنیو دپاره سروې کړې ده د درې مختلفو ساحو، هغه جنګ ځپلي ساحې چې په دې اخره کې هلته جګړه وه، مخالفین د شتون سره پاک سوله، د امنیتي ځواکو په مټه او په سرسندنه باندې. فلحال موږ د هغه لومړی کښې کورنۍ په نظر کې نیولې دي، بیا وروسته د بل ساحه ده، بیا وروسته بله ساحه ده.
که څه هم په ورته ورځ د خوراک نړیوال پروګرام WFP په نادلي ولسوالۍ کې 800 اړمنو کورنیو ته د خپل مرستو په دوام دریم پړاو توضیح هم شروع کړل، خو د ملي اردو مسولین وایي دوی هم هغه کورنیو ته چې د نادلي د عملیاتو پر مهال ځاني او مالي زیان ورسېدلی وي مرسته کوي. د 2013 میوان کل اردو د دریمې پلې لیوا کمانډان ډګروال محمد داود ناصری رسنیو ته وویل دا مرستې هغه چا ته ورکوي چې د دوی او طالبانو ترمنځ نښتو کې ځاني او مالي زیان لیدلی وي.
موږ خوشبختانه چې د نادلي پولیسوالۍ کې راغلي وو چې د شورای نظامي په ګډ ټول دغه مساقین خلکو ولوسو ته چې دوی دلته کې اړتیا لري هغه ترتیب شوی تنظیم شوی دی چې د تاسو په مخ کې انشاءالله هغه خلکو ته موږ توضیح کوو.
د دې ټولو سره سره هغه کورنۍ چې د مرستو ځای ته راغلي دي وایي د جګړو له امله تر هغه ډېر زیان ورسېدلی دی چې حکومت یې مرسته کوي. دوی د مرستندوی ادارو غواړي چې لوی او دوامداره مرستې ورسره وکړي. د بې ځایه سو کورنیو یو شمېر چې د لوی مانده څخه راغلي بیا ازادي راډیو ته وویل کورنۍ نړېدلي او د ابیاری سیستم د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې د منځه تللی دی.
وو چې نور مرسته زموږ سره وکړي، کومک زموږ سره وکړي. موږ یو لسی په کور کې نه لرو، یو شی نه لرو، بستره نه لرو. د جنګ راغلي بیخي موږ ډېره اړتیا او مرسته ته لرو، بیخي ضرورت ورته لرو.
غوښتنم دا زموږ سره کومک وشي، نو موږ شی نه لرو خو درې بدرې
وروره د مجر راغلي د بیباغ دوره پرې رارسېږي په کور کې لاکه دا شی لرو چې وي خورو د مرستې دپاره راغلي. سیستم دغه چې مرسته راسره وکړي، کومک راسره وکړي، کوم په واسطه لکه نه دانی کلرو چې وي خورو.
ستړیا ژوند دی، دربدری ژوند دی، اقتصاد پر ګونډو دی، کار نه څه بیکاری ده. نو دا بهره خیر او گزاره ده کفایت خو نه کوي چل خو.
نادلي د لشکرګاه په لویدیځ کې یوه د ګڼ میشتو او مرکزي ولسوالیو څخه ده.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم عصمت څاروان یو ساینسي مطلب وایي.
په یو تازه څېړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون څېړونکو کړې، هغه هیوادونه په ګوته شوي چې د نیمګړو خوړو له کبله د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دی. په دې څېړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله وګړي له خطر سره مخامخ دي، د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا څېړنه د روغتیا د نړیوالې موسسې په غوښتنه په یو 50 هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان ښودل شوی. دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی، په هرو 100,000 وګړو کې 340 تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15,000 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري. په دې څېړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي. د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون د څېړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړي تغذیې له کبله په کې مړینې تر ټولو زیاتې دي، په ترتیب دا هیوادونه دي: ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، اوکراین، مولداویا، آذربایجان، بلاروس، تاجکستان، قزاقستان او روسیه. په څېړنه کې ادعا شوې چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا دی چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات، وچې میوې او غله لږ خوري.
د خبرونو لنډیز وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان د لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د خبره کولای شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلی خلیلزاد د یک شمې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې. هغه د هم ویلي چې سیمې ته سفر په پاکستان کې د پاکستان په برخه کې سیمې ته سفر پای ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله موهب د خپلې دندې ترڅنګ د ولسمشر په امر د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي. تر دې مخکې امرالله صالح د کورنۍ چارو وزارت سرپرست و چې د ولسمشرۍ ټاکنو کې د ولسمشر اشرف غني سره د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. خوست کې د ګزان واکسین درې ورځنی کمپاین نن پیل شو. 3,13,000 تر 5 کلونو کم عمر ماشومان به واکسین شي. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته دي د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. په لبنان کې 1.5 میلیون سوریایان اوسېږي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې پرون یوه لویه چاودنه شوې چې په کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتي.
دوونیس پروګرامونه هم لرو. تر هغې مخکې څو لنډې سیمیسونه دي. لاغې ډلې د ازادي راډیو اوریدونکو عتیق الله ایمت لیکلي سوله هغه وخت راځي چې بهرنیان په افغانستان کې لاسوانه پرېږدي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي حکومت د طالبانو جنګي ماشین که بند نه کړي طالبان سوله نه کوي. واحد مدقق له لوګره لیکلي باید د کتابونو د کمښت مشکل حل شي. همداراز د معلمانو د ماشونو زیاتول هم غوښتي دي.
د سره رسیدو د پروګرام د خبری برخه پای ته لدی ورسته دوه اونیس پروګرامونه تاسو ته خبريږي. لمړی د انصاف په لټه کې پروګرام چې خان محمد سیندی مختوړي او بیا ازادي اوریدونکو د فریبا ظاهر په کوربه توپ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی رشي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین په دې ونه کې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندوز له ولایته د ګل رحیم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې پلار یې 100 کاله مخکې د ملي اردو په عملیاتو کې په ډزو لګېدلی او زخمی شوی و. دا وی په دمو ډیر مصرف وکړ او ولایت ورته ویلی و چې اسناد او فرمې جوړ کړه چې مالی مرسته ورسره وشي. دا وی په دې موضوع څو کاله تیر شول خو مالی مرسته راسره ونه شوه. دغه ستونزه مو د کندوز ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې څه دی؟
ګلرحیم دی.
د کوم ځای نه دې ټلیفون کړی؟
د کندوز ولایت د بشترچی ولسوالۍ نه.
په څه خاطر دې ټلیفون کړی؟
زما پلار زخمی شوی او سبا دلته په دې بشترچی ولسوالۍ کې دلته زخمی شوی او بیا زه لاړلم او ولایت کې مې عریضه وکړه. دا پلار مې د اویو او اتیو کلو سړی دی.
په څه شي کې زخمی شوی؟
ویشته بس د کور نه بهر راووت او همدغسې ورته ټوپک ونیو مخامخ یې ویشت. زما یو ورور عملیاتې کلی او هغه زخمي و، په شفاخانه کې پروت و. په دغه ورځ یې راوړی او کور ته منګه، او نور څوک نه و کور کې، زه خپل هم کور کې نه وم. او صاحبه بس ورور مې د ځای نه نه شو خوستی دی. راووتو هغه دروازې مخې ته ولاړو، لرګی یې لاس کې او پلار یې را ته ویشتو.
داسې لږې لږې پوښتنه به زم کوم، ماته موقع راکوه.
وکړه
څه عملیات و که نه؟ داسې تالاشي و څه شو؟
صاحبه دغه طالبانو پسې ګرځېدل او اربکین و پولیسو. او دا راغلی و دلته زمونږ کلي ته، د ارباب سید رحیم په نامو باندې کلی دی دلته زمونږ، ارباب سید رحیم په نامو باندې.
دا شپه وه که ورځ وه؟
ورځ به.
ها ها، وایه وایه.
دولس یولس بجې وې چې دا پلار یې را ته ویشته دلته، ویشته په دې اوږه باندې او مرمۍ کته لاړله. دا په نوي کې دا کار شوی دی.
بیا هم چېرته ویوړو؟
دلته د ارچي ولسوالۍ ته هم ویوړو. د ارچي د ولسوالۍ نه هم بیا ویوړو کندوز ته، بیا مالته داخل کړ. هغه ځای نه هم بیا راوړو بیرته کور ته.
د دې پیښې اطلاع تاسو ور نه کړه هلته قومندانۍ امنیت یا بل چا ته؟
اسلام قومندانۍ ته ورکړله دلته په دشتیرچي کې. هغه دسخت مسخت را ته وکړو چې دا ویسه اوس دغه ته ولایت ولایت ته هم وویل. هلته هم پر مه جوړه کړله. هر څه په دا ولایت کېرز وکړو. ولایت والا وویل، والي را ته وویله که دا نفر ته پېژنې نو څنګه به ونیسو. ما ویله زه نفر څه پېژنم، عسکر خلک وو راغلي وو، دا کار یې وکړو. لا بیا هغه ما ته وویله چې ته داسې وکړه، یو پرمه ډکه کړه او هغه پرمه کې چې د ستا مصرف شوی نو مصرف به درته مونږ درکړو. مازه سید به ډیر کسانو نورم پرمیډه کې کلی وي د خان آباد وو، د چاردری وو، د کندوز وو.
اورم دا فرمه چې تاسو ډکې کې چا په تصدیق وکړو چې رښتیا دغه سړی د امنیتي ځواکونو لخوا لګېدلې یا په نخته کې زخمی شوی دی؟ تصدیق وکړو
کو د کلی خلکو یې وکړو، ولسوالۍ وکړو، ولایت یې وکړو، ټولو تصدیق وکړو. کارشناس عبدالسلام په نامه باندې یو سړی دی په ولایت کې چې هغه ته دا زما فرمه ولېږله او هغه راته چیټ راکړلی. دا دی اوس مې په لاس کې دی چې زمونږ مکتوب چې کوم دی دا چې تللی دی په دیارلس سوه په نوي کې په لسمه میاشت او په څلورم تاریخ باندې دا مکتوب وایي ما ولېږه کابل ته. د مکتوب نمبر چې دی صاحب څلور نوي شپږ اویا. بېرته چې صاحب دی ته راغلی دی، دا نمبر دی د مکتوب او دا تاریخ دی د دیارلس سوه نوي یولسمې میاشتې په درېیم تاریخ دا دی ته رسول دی هلته مرکز ته. دا هغه ځای نه بېرته چې دی ته مکتوب راغلی دی، هغه بېرته دی ته دا مکتوب راغلی دی چې دا مونږ ته راورسېد او مونږ ته تسلیم شولو. نو بس نور چې ورځم وایي ته ما هلته چې ورځم دا هغه ته وایي مستوفیت ته لاړ شه، مستوفیت ته چې لاړ شم هغه یې وایي ندي را ایستله، ندي اجرا شوي. په دې کښې دا څلور پنځه شپږ کاله تېر شو. هغه منډې هغه وې، اوس مې په دې پیسو پسې دا منډې نورې منډې دي. دا ټولې منډې تللې وامه او دا هېڅ هم راته نه وایي. بله ورځ مې ورته زنګ ووهو چې څه چلو شو، وایي دا مسترد شو.
په داسې پېښو کښې چې نور زخمیان شوي هغه ته یې څه پیسې ورکړي؟
هغې ته صاحب په کندوز ولایت کښې ډېر زخمیان شوي دي، پنځوس پنځوس زره روپۍ ورکړي.
ته د شفاخانې تصدیقونه لرې یا دواګانې چې دې اخېستي؟ هر څه دې اخېستي، عملیات یې کړي؟
هر څه مې دی ته موجود وویوړل او په مخ کښې مې ورته کېښود. او هغه د شفاخانې تصدیق او هغه پرمټ چې هغه صاحب نه جوړوي، ټول د شفاخانې تصدیق چې هلته څومره وخت تېر کړی و، د هغې مکتوب د کلي د ولسوالۍ د ملکانو هر څه ټول مې ورته دغه تصدیق کړي دي. او هغه شی مې هغه پرمه مې ور وړی و دوی ته مې ورکړي ده تسلیم کړي مې ده ورته.
ته غواړې چې خرچه چې تا کړې ده بېرته درکړي؟
بلې صاحب بلې. هو په دغه صاحب سره یې قناعت هم کړی و، د والي صاحب سره. خو مطلب دومره وکړي چې د زما پلار چې څومره مصرف خوړلی دی او مطلب سپین ږیری سړی دی، ناجایزه را سره شوي، ظلم را سره شوی دی، یو غریب سړی یم، که څو کومک هم دلاسه کیږي نو ته دا پرمه جوړه که تا سره به مونږ 50,000 روپۍ کومک وکړو.
ښه، والی څه وایي درته؟
والی را پسې په دغه خبره وکړه چې دا پرمه جوړه که اوس خو داسې کار دی چې اوس والی ته هم زه نیمه ورغلی بل چا ته نیم، خو دغه عبدالسلام حاجي عبدالسلام چې کوم دی دلته کار شناس دی، دا کار ټول د هغه په لاس کې دی. د کابل نه یو څه حیاتان پوستوبیت کې یو څه شکایت وکړو، هغه یې راته وویل چې ستا څه مشکل دی. ما ورته وویل صاحب دغه مشکل مې دی چې کار مې بس نه کېږي. نو د نن نه تقریبا یو 3 کاله مخکې مې هغې ته د رفیقي په نامه مانی یو حیات و، هغې راغلي و دلته په مستوپیت کې، مې سره خبرې وکړې. هغې ما ته 200 روپۍ زه د ارچینا وغوښتم، 200 روپۍ بېرته کرایه ته هم راکړلي. وایي ته د ارچینا راغلی او خیر دا د لارې کرایه دی، مونږ درکوو څوم په عذاب.
کار د اوس کوم ځای کې بند دی؟ که ته ورغلی یو کار دې نه شوی، هغه کوم ځای دی؟
هغه صاحب ولایت دی چې په دغه ولایت کې کارشناس حاجي عبدالسلام په نامه مانی دی.
کارشناس خو بل څه ته وایي که نه؟ وظیفه رسمي څه شی دی په ولایت کې؟
ولال هغې وظیفه هم دغه کارشناسو ته وایي، په دروازه ورته کارشناس لیکلي دي او دغه حاجي عبدالسلام پکې ناست دي.
نمبر ټلیفون د عبدالسلام نشته در سره؟
نه، د هغې را سره نشته.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه به د کندز د والي له ویاند ښاغلي عصمت الله مرادي سره شریکه کړه. جناب مرادي، کندز ولایت نه د ګل رحیم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا 4-5 کاله مخکې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د ده پلار د کوره راووتو او په دې عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا ولګېد، زخمی شو. بیا 2 کاله د دې په تداوی تیر شو او ډیر خرچم پې وکړه، ډیر زحمتونه م ورسره ویسته. بیا والی ته لاړو، قومندانۍ ته لاړو، هغې وویل چې سفرمې ډکې کوي چې د کلي خلک هم تصدیق وکړي، تا ته به هغه خرچه چې دې کړې هغه در به کړو. نو دې شکایت کړی چې ډېرې منډې را منډې مې وکړې، د کابل نه مې مکتوبونه راوړو، والی ته مې 3 ځلې عریضې کړي، لیکن دا زما ستونزه په ځای پاتې ده. په دې کې هم ستاسې نظر غوښتو چې داسې څه مقرره شته؟
هغه کسان چې زیانمن دي په جګړو کې یا په نورو حادثو کې، طبعي پیښو کې زیان ویني، هغې لپاره د استقرار کمیټې په نوم باندې دلته یوه کمیټه کار کوي. مستحقی کورنۍ، مستحق کسان چې زیانمن شوي، هغې ته د بېلابېلو لارو څخه رسیدګي کېږي. که دغه کس دغه د استقرار کمیټې ته چېرته مراجعه کړې وي، نو خامخا به د دې پوښتنه کېږي، د سره به د امکاناتو مطابق کومک کوي. نو په دې برخه کې تر ډېره پورې چې پخوا کورنۍ یا هغه کسان چې په جنګونو کې زیانمن شوي وو یا د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وو، خپلو کورونو څخه تحقیق سروې له مخې کې په ولسوالیو کې، په مرکز کې، په بېلابېلو کلیو کې سروې کېږي، او هغه کورنۍ چې مستحق ګڼل کېږي هغې ته کومکونه رسېږي. که چېرته دا د کمیټې یا د مربوطه ادارې سره تماس کې شوی وي، نو خامخا به دوی ته رسیدګي کېږي او د هغوی غږ به اورېدل کېږي.
دا وایي چې اسناد مې په دې سر کې ټول تکمیل دي، فورمې مې تکمیل کړي او حتی د مستوفیته پورې مې رسولې، خو هلته یا بودیجه نشته یا څنګه چل دی، دا کار مې نه اجرا کېږي.
غټه ستونزه چې موږ په کندوز کې لرو، د مرستو په مخ کې لوی خنډ جوړ کړی دی چې کله زیانمنې کورنۍ غږ اورېدل کېږي چې د هغې سره کومکونه کېږي، نو که په کومه ساحه کې جنګ کې هلته یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه کېږي، طبعا چې په هغې کې به هم ټپي او شهیدان لرو ملکي برخه کې. که چېرته په هغې سیمه کې 10 کورنۍ زیان ویني، نو دلته ولایت مقام ته شاوخ په 10,000 عرایض وړاندې کېږي. کېدای شي داسې یو مشکل هم وي چې دغه کومه کورنۍ چې کوم کس چې تاسو سره په تماس درلوده، کېدای شي هغه عرج مرج کوم څنګ ته څنډې ته شوی وي، ځکه چې څه موده مخکې د انتخاباتو کې کلزه مثال در کړم، په انتخاباتو کې جګړه وشوله، یو شمېر کورنۍ له خپلو ځایونو بې ځایه شول، خلک ټپیان شول. نو دلته د استقرار کمیټې غوښتل چې د خلکو سره کومکونه وکړي. نو شاوخه په 2-3 ورځو کې شاوخه 800-900 رایز د ولایت مقام ته وړاندې شو. نو دغه نه چې کله ټول چان کېږي، ټول پروسس څخه تیریږي، تیا یا شپېته کورنۍ د مرستو مستحق کسان چې وو هغه رایستل کېږي، انور اما خاصې مشکلاتو په موخه، یا د هغه چې مستحق نه وي هغه کورنۍ له کورونو څخه نه وي بې ځایه شوی، کوم زخمي او شهید نه درلوده، هغې هم رایز ورکړي.
مرادی صاحب تاسو خو ډیر خو فرمایل چې دا به چاند کیږي، دا به تصفیه کیږي او اسناد لیدل کیږي چې څوک مستحق دی او څوک مستحق نه دی. خو دا سړی ډیر فریاد کوي چې زما اسناد ټول تکمیل دي، خو بیا هم که تاسو ته مراجعه وکړي لارښوونه به ورته وکړي او مرسته به وکړي چې کوم دفتر ته لاړ شي او چیرته کار بند دی.
ولې نه، هغه کسان محکمې اشاره ورته کړل، هغه کسان چې مستحق کسان دي، مستحق کورنۍ دي، هغې ته رسیدګي کېږي، هغوی موږ ته خپل اسناد شوای کره معلومات راولېږي، د استرار کمیټې ته به موږ هغې سره همکاري کوو. البته د استرار کمیټه کې دی هم دوی خپل معلومات ورکړي، خپله د ولایت مقام د خلکو په خدمت کې دی، هر کله د دوی عرایض خپل شکایتونه د وړاندې کړي، موږ هم بیا د دغه کس چې تاسو ته کوم شکایت کړی کوم مشکل لري د دې سره د همکارۍ په پار باندې به د خپلو امکاناتو مطابق همکاري وکړو.
ډیر زیات تشکر.
د انصاف پلټکه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د کندوز له ولایت ګل رحیم آزادی رادیو ته ویلي چې پلار سو کال مخکې د ملي وردو په عملیاتو کې زخمی شوی و. والی ورته ویلي و چې په دې حق له اسناد او تصدیقونه برابر کړه چې د استرار کمیټه ورسره مرسته وکړي. دی وایي په دې موضوع سو کاله واوښتل خو مرسته ورسره ونه شوه. او د کندوز د والی ویان عصمت الله مرادی وویل چې دی دې د اسنادو سره هغه ته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزې ته د حل لارې ولټول شي. درنو اورېدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له آزادې راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د خوشی په هیله دا ونی بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې ل خپل کورنۍ څخه ورکتي او نور بیا په نورو سیمو کې لیدل سوي دي، خو لا تر اوسه کورنۍ ته نه دي رسیدلي. ازادي رادیو د همدې پروګرام له لارې هڅه کوي چې تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسوي. لومړی پیغام به د یو اوریدونکو راوخلو چې په خپل ورک پسې ګرځي.
وروره، هغه د په تاریخ دی ولسم تاسو په نوم د اسامی متیولا په مدرسه کې د پېښور تاسو پیدا کړی ده چې یو لس کال یې د ورکېدو کېږي او دا موږ ته قومیان هم چې موږ غوږ نیولی او دی رادیو له طریقه موږ ته یې ویلي دي چې دوی دغې رادیو کې پیدا کړی ده. نو تاسو که د متیولا په نامه او یو لس کاله کېږي چې ورک ده متیولا ولادیت قایدین ده د خویداد صاحبه کابل کې دغه په دغه شمیر دای د پلار شمیره ده. که تاسو کوم معلومات پیدا کړی په دغه شمیره موږ ته زنګ وکړئ چې دا معلومات موږ سره شریک کړئ.
محترم وروره، ستاسو د غوښتنې سره سم اعداد دا پیغام زموږ په آرشیف کې پروت او تاسو ته یې په تکرار ډول خبروم. هیله ده چې همدا پیغام تاسو خپل عزیز ته ورسوي.
السلام علیکم، زه جاوید د کابل ولایت څخه آزادی راډیو کارکونکو ته د زړه له کوم سلامونه وړاندې کوم. ما تیر کال هم دا وخت یو اولی ورک شوي عزیز مبارک کې یو غزنی وو، متی ولای نوم و، زما یې غږ پور کړی و او د غزنی ولایت او د متی ولای نوم دا تقریبا د لس یولس کالو چې د کوره وتی و او پېښور کې منسه کې اوسه پورې سبق وایي. او مې ورور ماته زغو چې ورور یې ونګي پښتنه ونه کړله، احوال ورک او ډېر پریشان ده. او مال پښتنه وکړله یو کړه د اعلان آزادۍ راډیو ته ورکه چې ما معلومات وسی او د کور پسې ډېر دیګر خونه ده. ما ته د کله کړه ویلې خو د اندړو ولسوالۍ د کوم ولسوالۍ دا ولسوالۍ مانېره ده پسې ته بل یا ورور ورځې زما غږوري ما سره په دغه اړیکې شمیرے والے کا مسئول صفر اطاریہ سلیح اطاریہ دو سو دو سلیح مسلام.
اوس به د یو بل دوست ژغ وورو چې دی هم د یو ورک په اړه معلومات راکوي.
هلو، السلام علیکم. ازادي راځو کر ټول ټول ته سلام عام بار سلام. بل د دوشن دی فوراز یو کس وی پیغام پری خو چې او سواتی جنې دا او په پرا کې چا پری کې دا وی دی معلومات لرمه. د ویشانو کړه واش مارس ولې کې سره چې پر واویا
ولس نه شپته پنځه سو اویا اشماره اور بیا سره نشر کی چې پرواویا ولس نه شپته پنځه سو اویا.
مننه کوم دوستانو چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستولې دي. اوس به هغه پیغامونه وورو چې تاسو خپل اورک دوستان پکښ لټوي. په ګډه به وورو.
ګرانو دوستانو محترمو اورینونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یا وری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420221211415.
زه د کندهار ولایت خبره کوم. السلام علیکم. زما دوه ورونه دي ورک دي، چې یو په نامه د رحمت الله دی، بل په نامه د امان الله دی. نو اوس دا درې کاله کېږي چې دوی د کوره وتلي دي، د ایران په نیت هېڅ درک یې زیاته ده. درې کاله چې زموږ سره معلومات نه دی نیولی. نو اوس که دوی زما غږ اوري یا یو بل شناخته د دوی په هکله معلومات لري، په دغه نمبر دي موږ ته زنګ ووهي. 0 2 4 4 0 2 1 0 2 1 2 0 نمبر یو بیا درته تکراروم 0 2 0 2 2 4 4 0 2 1 0 2 1 2 0. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم امین الله د روزګان ولایت مرکز سریم کوټ اړوند کاینوی سیمې څخه مې اړیکه در سره نیولې ده. ورور زما یې ورور دی، تقریبا شاوخوا درې کاله کېږي چې د پوهره څخه وتلی دی. نیه د مړه او نیه د ژوندي معلومات ستا نوم یې احمد شاه دی، د عبدالرؤف زوی دی. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي یا په اړه کوم معلومات لري، په دغه شمېرې جما ته زنګ ووهي. او هغه کوم ورور چې مخکې تېره خپرونه کې میسج پرېښی و چې د احمد شاه په نامه یو سړی دی، مسجد پر مسجد کېږي، تقریبا د 22 کاله عمر لري. هغه د هغه ورور دی خپل میسج پلاله بیا په روانه یک شنبه په خپرونه کې ووایي، یا چې ازادۍ ته زنګ ووهي چې زه د شمېره د ځانه سره ساتم او بیا معلومات یې وکړم. دا زما شمېره ده 0 4 4 8 1 0 2 4 9. بل شمیره ده 0 4 4 1 5 2 1. السلام.
بله السلام علیکم. عبدالمنان یزم ده هلمند ولایت تبریشت ولسوالی اوسیدونکی. ما یو ورور دی د جانان په نامه دی، تقریبا 15 کاله کېږي چې کور سره نظر کوي. یې د مرګ نه کوم مرز مستقل ست هر مسلمان اور کړه د تاریخ لمر ماتری مو سره په دغه شمیره باندې زنګ وکړي.
زه د روزګان دولت تجهیز عبدالطالی نه خبرې کوم. او زنداز بیتالله یو کال کېږي چې کندهار تللی دی او نادرکه هېڅ معلومات مشته نه کېږي. په دغه نمبر باندې ما ته د زنګ ووهي 0 2 2 4 9 5 2 8 3.
فلم دا چې دا پیغام سات کې او دا شمیره باندې زنګ وي 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلام نیکیلی ترامات می ساحل سینایما دا هلمند ولایت مرکز لشکرگاه سا زما یو انډیوال ورځ تقریبا د دوه کال کیږي چې د کندهار ولایت اندا ولسوالۍ د خواجه ملک د کلی اوسیدونکی دی د امین الله په نامه دی کدی زما غږ اوري یا کوم د دوست اوري زما غږ لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دی زما سره د ټلیفون پر همدغو دوو شمارو باندې تماس ونیسي د ټلیفون شماره ده سلام 0 5 3 5 6 د ټلیفون افغانستان شماره ده 0 5 3 5 2 8 او خپل شرینی دي درلاسه کړئ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بله السلام علیکم زنی دا محمد خبر کوم د کندهار ولایت ترغستان ولسوالۍ د چوکارزو د کلی څخه مجھے دا کازی دیش پنامہ دا علاوالدین دے دا جمالیا کازی دے دا انبیاء کام رسی دے او دلتون تا جانان ورارا دے دا یو کال پیزنی اچکیر دا خوال کورا تا ندر کسو دے مجھ تا ندر مرگ او ندر جوان معلومات دا ار مسلمان ورور پا خبر دے مجھ تا دے دا غا تلیفون پش میرو زنگ بوئے دی پر آیا شپوش پیتا نا اتیا اتسا و ادرو اتیا مرازر جا دی پر آیا شپوش پیتا نا اتیا اتسا و ادرو اتیا.
ہلو السلام علیکم میں نماز الفطر میں مینر خان مشہور فون شاہ باو کال کی جو چھ دنے میں نئے سر کندار ولایت دنے میں نئے سن اندر کا سوئی ہر سو کے پاڑ معلومات لے لے لما سر کے پردہ رشمرا تماس کنی سے پر اگیا اتے چل گئے شپتے نصر درت لویش لا کا ونی شیرنی ور کو لے کی جو ہر سو کے پاڑ معلومات لے پردہ رشمرا تماس کنی
السلام علیکم. بلیا السلام علیکم سلامونه قبول کړئ تاسو ته ته خدای غواړم زه روز محمد حکیمی هم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ نه امریکا نیولې ده دا درې میاشتې کې زما ورور نظر کتوي دی او دا ټول سکالو دی د کورې خوا به د سوی د تللې دی او نو درا کې نه دی معلوم اصلي دی د روزګان ولایت د چاچنو اوسېدون کړي د شتاک د سیمې دی د میرامزا کا زوی دی د بورا کام له سیدی د بورا کام له سیدی هر مسلمان چې د پاکړه د ناری سراج په څیر کې معلومات لري نو ته خبره کې او د دنوم یو کلان میر یو کلار دی د دنوم نو په مدرسې کې اوس د کانې ویل ورکته وي نو هر مسلمان وروج په خبر دی یا په خبري هغه د مو ته معلومات راکې زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 5 5 4 5 5 یو ځل بیا شمیره درته وایم 0 0 0 2 2 5 5 5 5 شیرینی دو غواړي 4 شیرینی غواړي هر مسلمان ورور چې خبرې بس موږ د خبر کې موږ ډېر په تشویش کې ازادي راځي ته د خپل پیغام پرېږدم. السلام علیکم.
زما دغه پیغام دی زه د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ سمي اړیکه درته نیولې ده د ظاهر بابا په وخت کې زموږ یو عامه د زموږ نیکه یو چاته په بخښه ورکړې وه د ده پر ځای نوبت تللی وو عسکري ته نو هغه سړی د چیری وو د چیری وو دغه زموږ عامه به وشایه چې وپاسه وي دي دوه وړونه وه د زموږ پلار زموږ اکا دوې خوندې وې برای چیری ته بوتله وس نو دا بو پاسوی در بچان که از ما غاوری په دغه شمیره دی ما ته جنگوی شپر وا شپر سلور بیا نه شپر وا اتا و نه په دغه شمیره دی ما ته بچان جنگوی دغه ما شمیره ده. و سلام.
السلام علیکم
و رحمت
الله و برکاته. دا شنه باندې مشت زنګوهی 0 و 4 5 0 8 سپر درې دوا اوه دغه یو ورک آغا صاحب دی، نوم یې نور آغا دی، سیدا تصغه سبزوی دی، د یوې میاشت راهیسې ورک دی، تور کالی یې پتنګ دی، خولی یې ده، لاس یې ماتې، عمر یې دېرش کاله تقریبا دی. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي د درویشان د علاقې اعصابي تکلیف لري. په دغه شمېرې دې موږ ته ځان مخکې مې هم ورته وسې دوم ځل بیا ورته وایم 0 5 0 8 0 3 2 1.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو پیغامونه مو د خبره کړه، هیله ده چې ورکو عزیزانو ته ژر تر ژره ورسیږي. په یاد ولرئ چې که تاسو د خبرونې ته پیغام را لیږئ نو لطفا خپل نوم، ځای او د ټلیفون شمیره او هم د ورک عزیز په اړه اړین معلومات لکه نوم، عمر، د ورکېدو نیټه او ځای او نورې هرې نشانې چې تاسو یې لازمې بولئ راته ووایست، څو ستاسو د دوست پیدا کېدل اسانه سي. زموږ ځینې دوستان د خپل ټلیفون شمیره نه وایي چې دا زموږ لپاره هم ستونزه جوړوي، او که یو بل اوریدونکی د دورک په اړه معلومات ولري هم نو نسی کولای چې د سره اړیکه ونیسي. نو تاسو خپل نوم او د ټلیفون شمیره حتما ووایست په خپلو پیغامونو کې. د خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علام ملسه. د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.